سلامونه ستړي ماشي په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د سمرقند په تاریخي ښار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ ناسته پیل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمه له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلي متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلی دی چې یو امن او باثبات افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. هغه زیاته کړې ده د څو لسیزو تپل شوو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې ورته څرګندونې کړي، خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملاح هیبت الله اخندزاده چې په کندهار کې دی وروستۍ پرېکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل موندلو لپاره هم سره راټول شوي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سهشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر انزرابي په شمول اووه کسان وژلې دي. خپلواکې جبهې په خپله لومړنۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویم اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشنی ښودلې ده. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د دمونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل 13 خپور کړی دی، د ایران رژیم په 2022 کال کې لږ تر لږه 503 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي دا د 2015 کال راهیسې د دمونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه دمونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروی او فرانسې کې هم مظاهره کړي دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې چې د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهره چیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ټینګار شوی چې روسي ځواکونه چې د 2022 کال له مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ کړی او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلود. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسیې اشغالګرو بندیان وهل ټکول، دردناک برقي شاکونی ورکول او په مرګ کې وخلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې په اوکراین کې د وسلوالي جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. مسکو تر اوسه دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جګپوډو ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسېدلی او هلته یې په دې غونډه کې خبرې اترې هم کړې دي. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې ظلم او ظالم حکومت بقا نه لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو په اند څومره عدالت حاکم دی، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سره د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو. کندز ته به هم ورشو چې دوکانداران شکایت کوي چې په دې وروستیو کې مالیات زیات شوي دي. دا راپور به هم درته ولرو. منتیام غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په اړه د هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جګړو ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د چین، روسي، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ستونزو پر سیمه ایز حل ټینګار کوي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې سره کتلي. له دې ناستې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان یو پیغام په ټلګرام خپور کړی. هغه ویلي
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث پرې وشو.
د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دا دوه ورځنۍ ناسته د روسیې په غوښتنه جوړه شوې. د رواني حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه غونډې د جوړولو خبر ورکړی وو. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهمو انکشافاتو په اړه خبرې وشي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی د ازبکستان په بلنه دغه هیواد ته رسیدلی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیا تکل په خپل ټویټر لیکلی دی ښاغلي متقی د دغه غونډې له رسمي پرانستې وړاندې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې.
له دې سره جوخت بیا د پاکستان دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د ترهګرو پاره پټنځایونو برید وکړي. خواجه محمد اسف ال امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه کړې ده چې د پولې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې دوی باید خپلې ژمنې پوره کړي. خو سیاسي کارپوهان د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونو په اړه بیا بېلابېل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړی و چې که د پاکستان ضد جنګیالیو مخه ونه نیول شي نو په افغانستان کې به د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه وکړي. خواجه محمد اسف امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه وکړه چې د پولې په اوږدو کې باید په خپلو امنیتي ژمنو عمل او د ترهګرو مخنیوی وکړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره ونه کاروي. هغه زیاته کړه
که دا کار ونیشي نو په یو وخت کې به موږ داسې اقدامات وکړو چې هر چیرې چې ترهګر او د دوی پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې وي موږ به دوی ته ضربه ورکړو. موږ باید دا کار وکړو ځکه چې موږ دا حالات د اوږدې مودې لپاره نشو زغملی.
پاکستان ادا کوي چې څو کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني له پوځي عملیاتو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته تښتېدلي او اوس له دغه هیواد څخه پر پاکستان بریدونه کوي. ښاغلي اسف ادا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستان وروستۍ خبرداري ته ښه ځواب ورکړی او باور لري چې دوی هڅه کوي له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو جلا شي. په دې اړه مو د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل. هغه ځواب ورنه کړ خو هغه تر دې مخکې هم څو ځلې ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. نوموړي په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د پټنځایونو شتون ادعاوې هم رد کړي خو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د 2022 کال د راپور له مخې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود ویلي چې دوی د افغان طالبانو له کوم مقاومت او مخالفت سره مخامخ نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وایي چې پاکستان له ټي ټي پي سره د اوربند ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نه همکارۍ له امله مایوسه شوی او هوډ لري چې د دوی پر پټنځایونو کچېرې د افغانستان په خاوره کې هم می بریدونه وکړي. خو یو بل سیاسي کارپوه تمیم آسی وایي پاکستان له اقتصادي پلوه چمتو نه دی چې په افغانستان کې دننه له تحریک طالبانو پاکستان سره مقابله او مخامخ جګړه وکړي. تمیم آسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو وسیلې لري.
پاکستان از نظر اقتصادي به یک جنگ
پاکستان له اقتصادي پلوه د اوږدې مودې جګړې ته چمتو نه دی او په عین حال کې به یې منځنۍ اسیا ته سوداګري او لاسرسی محدود شي. پاکستان کې به پوځي او امنیتي ستونزې زیاتې او ګډوډي به رامنځته شي او پاکستان نه غواړي چې نیابتي جګړې ته ولاړ شي او له تحریک طالبان پاکستان سره مستقیما مقابله وکړي او په عین حال کې متقابلن به په افغانستان کې هم ناامني زیاته شي.
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي شاهد دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره منځګړیتوب کړی و چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وشو او طالبانو حکومت د دې هڅو موخه خواخوږي او په سیمه کې د ثبات تامینول بللی و. پاکستاني طالبانو د 2022 کال په نومبر میاشت کې څو میاشتنی اوربند مات کړ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه بیا پیل کړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا به هم افغانستان کې تم شوه. افغانستان د سوداګرۍ او صنایع ټولنې د کابل ښار پاتې مرشایي بڼ کې د کوچني اختر په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نوم لس ورځنۍ نندارتون پرانیسته. بیا د نندارتون کې درې سوه غرفې دي چې له دې شمېر څخه 150 یې میرمنو ته د هغوی د لاسي صنایعو د نندارې او خرڅلاو لپاره ځانګړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ګلبان لاسي صنایع د شرکت مسول زیا ګل فردوسی ازادي وروته ویل چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د خدو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نندارتون کې د خپل شرکت لاسي صنایع نندارې ته ایښی دي. په خبرې د دا ډول نندارتونونو جوړول لوی خو د افغاني محصولاتو او تولیداتو په واده کې مثبت رول لري. لبل پلوه میرمنې هم کولی شي چې خپل لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. میرمن فردوسی وویل
د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره دا ډول نندارتون جوړېدل ډېر ګټور کار دی. ارزان بازار نندارتون د کوچني اختر تر ورځو پورې پرانستی دی. هیوادوال کولی شي چې له خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او خپل ټول د اړتیا وړ توکي واخلي.
اغلې زیاګول فردوسی زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې خزینه جامې او میرمنو پورې نورې اړوندې لاسي صنایع او خوراکي توکي خرڅېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې د پلان او پروګرامونو رئیس نثار احمد بهبودی ازادي راته ویل دا چې په دې وروستیو کې د خلکو عاید کم شوی او د اړتیا وړ توکي هم په بازار کې ګران دي، نو دوی غوښتل چې د ارزان بازار په نوم نندارتون پرانیزي. نوموړی زیاتوي
هدف ما ای بود که شرکت های کلانر بخوایم که در قسمت تا
مخه مداوه چه لوی سوداگری شرکتون چه وطنی تولیدات او محصولات لدی راو غوارو سوداگر و میرمن تا بلنه ورکرو ترچو خپل تولیدات پشل یا هم درش فیصد تخفیف درنو هیوادوالو تا ورانده کری.
ده سوداگر و او پانگوالو ده اتحادیه ده آماریکو رئیس صادق آشمی آزادی رو رده ویل چه ارزان بازار او ده خطو دلاسی صنایع و نندارتون ده غو میرمن و لطود هر کلی سر مخ شو چه بخواه کار در لوده خوست بکور نستی دی.
حدود 300 غرفه داریم ما.
دریس و غرفه لرو چه 150 ده خزو لپاره بیل شوی دی. میرمن و تود هر کلی وکر سوداگری میرمن لده اقدام چه دیری خوخی شوی. کارونه خراواندی او خستون که هم دیر زیات راغلی دی یو خه بازار شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتحادیې لخوا د تیمورشاه په تاریخي بانډ کې 150 غرفې په داسې حال کې د میرمنو لاسي صنایعو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس پر میرمنو باندې ګڼ محدودیتونه لګیدلي. تازه یې تیرونې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار هم بندیز ولګاوه.
د افغانستان خپلواکۍ جبهه طالبان تورنوي چې یو شمېر ملکیان یې له دوی سره د اړیکو په تور ځورولي او بندیان کړي دي. دې جبهې ویلې طالبان وروسته له هغې دا اقدامات کړي دي چې د جبهې جنګیالیو په جنوبي سالنګ او سدورو سیمو کې پر طالبانو په سلني بریدونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو ضد وسلوالی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دغه جبهې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي او ځینې خلک یې نیولې دي. د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او هغوی وهلي دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شول. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اته کسان وژلي دي. خپلواکۍ جبهې په خپل لومړی اعلامیه کې ویلي و چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولای. نن په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې. د طالبانو پر ضد څو جبهې چریکي جګړه کوي چې له ډلې د امریکا د جنګ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په خبره د افغانستان خپلواکۍ جبهه په زیاتو سیمو کې فعاله ده. د دې جبهې مشري د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د دفاع پخوانی وزیر او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په اوکراین جګړې ته تم شو. د بشري حقوقو د څار سازمان روسي ځواکونه یې تورن کړي دي چې په خرسون ښار کې د مخالګو د شکنجې لپاره یو مرکز جوړ کړی و. خرسون ښار د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د روسانو په لاس کې و. تفصیل د سفیول استانکسینور.
د بشری حقوقو د سار سازمان وایي روسي ځواکونو په خرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیول او شکنجه کړی دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن د اپریل 14 مخبور شو راغلی چې روسي ځواکونو د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د اوکراین په سویل کې د خرسون ښار د اشغال پر مهال هلته د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم اداره کول. د دې نیویارک میشتې بشري حقوقو ډلې په راپور کې راغلی چې د روسانو د شکنجې مرکز د خرسون په تپلونی ریکټیف وارت کې جوړ شوی و د خاروالی په ودانۍ سیمایز خوانزی او هم د هوایی دګر په ګودام کې د راپورونو لمخه نور دغه توقيف ځایونه تاسیس شوی وو. د روسي ځواکونو د شکنجه او بند د قربانیانو په وینا چې د بشري حقوقو د سار سازمان سره خبري کړي، د روسي اشغالګرو ځواکونو بندیان وهل ټکول، دردناکه برقي شاکونه ورکول او په مرګ غوښل. د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د اوکراین د برخي سرتیرونکو یوليا ګوربونوا ویلي د دغه وحشتناک عملونو مسؤل باید به سزا پاتې نشي. هغه زیاته کړي قربانیان او د دوی کورنۍ باید د دوی د رنځونو جبران او د ورکو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د سار پر راپور کې ویل شوی چې په اوکراین کې د وسلواله جګړې ټولې خواوې مکلف دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان دی ورته راپور د جوړولو لپاره د سیمې له څلور دیرشو داسې اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د ناوړه چلند او ځورونو ښکار شوي وو. مرکه کوونکو خلکو ویلي وو چې روسي ځواکونو ملکیان د اوکراین د پوځ یا د روسیې له ملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو پر ضد د جنګیالیو د ملاتړ په تور نیول شوي. موسکاو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونو جنګي جنایتونه نه دي کړي او نه ملکی وګړي په نښه کړي دي. د اپریل په څلورمه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غوڅ اکثریت په اوکراین کې د احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره د تحقیقاتي ادارې د ماموریت د غځولو او پراخولو په ګټه رایه ورکړه.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې طالبان چې ظالم حکومت به قانون لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. د طالبانو حکومت په انسب الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د غږیز پیغام خپور کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بغلان د دیسلاو لسوالی اوسیدونکو نواب پیکان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې وړاندې طالبانو د پرکور برید وکړ او د ورور محمد شهاب اندرابي چې په فرا ولایت کې د خاصې قطې په خوانه مرستیال و د کورنۍ تر مخ په ډزو وواژه.
بعد از فروپاشي جمهوریت و با وجود آمدن گروه طالبان
د جمهوریت له نسکورېدو او د طالبانو ډله لیکمنېدو وروسته دوی د سلا کلي ته ننوتل. شاوخوا اته میاشتې وروسته د 1400 کال د 12 میاشتې په اومه نیټه زموږ کورې محاصره کړ او دننه راغلل. زما ورور یې ځکه چې پوځي ووژل. دوی نه عمومي عفو او نه هم اسلامي او ایماني ارزښتونه رعایت کړل.
پابند به عفو عمومي بودن نه ارزش‌های اسلامي و ایماني.
د ښاغلي پایکان په خبره د ورور له واده یې څه باندې یو کال تېر شوی و او یو ماشوم یې پاتې دی. نوموړی د طالبانو دا کار غچ اخیستل بولي. د سالنګ د شلبستریز روغتون د رئیس لال محمد سالنګي یو خپلوانه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا مدت یک سال پیش زمانې که طالبان
آمد شاوخوا یو کال دمخه کله چې طالبان راغل د سالنګ شلبستر روغتون رئیس ډاکټر لال محمد سالنګي د طالبانو په نوم کسانو له ځان سره یووړ. یو کال لادرکه و هیڅ پته معلومه نشوه. په پای کې له ډېرې پلټنې وروسته جسد یې پیدا شو. تر پېژندنې وروسته معلومه شوه چې دغه جسد د ډاکټر صاحب دی. د دوی په وینا دا کار هغه کسانو ترسره کړی چې د طالب له نوم څخه استفاده کوي.
د دې جمهوري نظام د پوځیانو او دولتي کارکوونکو د خپل سرو نیولو، شکنجې، لادرکه کېدو او وژلو ادعاوې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عدالت پر بنسټ د حکومت پر حاکمیت ټینګار کوي. اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې قاضیانو ته توصیه او په اسلامي نظام کې د عدالت اهمیت تر سرلیک لاندې هغه ته منسوب شوی او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړی، ویلی هغه حکومت چې د ظلم او غچ اخیستو پر بنسټ ولاړ وي له منځه به ولاړ شي. نوموړی ظاهرا د طالبانو په خپل سری نیولو، شکنجې او پرته له قضا وژنو نیوکه کوي.
عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په لابس کې ناست دی، د لا جرم شکنجې وهل ځورول نو خدا بشاره کړي د دو د الله ترمنځ هېڅ اجابه پرده نشته. که عدالت و بیا به بقا وي او که عدالت نه و ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، ډېرې محکمې وژنې وشوې. دا مخ به تباه کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د عمومي عفو اعلان وکړ، خو د تېر حکومت د پخوانیو پوځیانو او کارکوونکو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو د نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، جبري لادرکه کولو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ثبت شویو شمېرو ته په اشارې سره زیاته کړې وه چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 228 تنه له محاکمې پرته اعدام کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څارېدارۍ د خپل د 2022 کال په راپور کې ویلي وو چې طالبانو د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو، چارواکو او منصوبینو څخه غچ اخیستی او وژلی دي، خو طالبانو تل دغه راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندز ولایت کې دوکانداران د مالی لیز له زیاتوالي شکایت کوي. د کندز ښار یو شمېر دوکانداران او کسبکاران انتقاد کوي چې د نظام بدلون سره د دوی د پیر او پلور بهیر پیکه شوی دی او ان زیات شمېر کسان د دوکان د میاشتنۍ کرایه ده او د برېښنا بل نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي په ټولنه کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د دوی پر ورځنیو چارو ناوړه اغیزه کړې او تر څنګه د افغانستان د اوسني حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو دوکاندار سلطان محمد آزادی راډیو ته وویل:
مثلا سابق د کوم د فروشاب لګرفتل مثلا لولر هفته ده.
د جمهوریت نظام پر مهال یو هم د فروش د کال و سره افغانۍ مالیه ورکوله، اوس له یو هم د فروش څخه د کال 1,00,000 افغانۍ مالیه اخلي. دغه مالیه پرته له قانوني ارزونې اخیستل کیږي، ځکه په خپل سر د حساب ماشین راخلي او وایي دومره مالیه راکړه.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پرته له دې چې د پیرولو او عوایدو کچه په پام کې ونیسي مالیه لوړه کړې، چې یو شمېر دوکاندارانو کسبګرانو د تحویلولو وس نه لري. محمد عالم چې په یاد ولایت کې د زرګرۍ دکان لري وای
سال 1400 مو 3200 تحویل کړم سال 1400 یاک
په 1400 کال کې ما 3200 پانی مالیه تحویل کړه او په 1401 کال کې مې 3400 پانی مالیه ورکړه سه کال 8500 پانی مالیه راغلې ده د کاروبار نشټوالي له امله دوه میاشتې د دکان له کرایه هم قرضدار یم که همداسې ظلم روان وي دکان بندوم له هېواده وزم
د کندز ښار یو بل دکاندار عبدالغفور وایي چې په 1400 کال کې 5000 افغانۍ مالیه ورکړې وه خو سږ کال د کندز ښار والی 1400 افغانۍ د یو کال مالیې په بدل کې ورڅخه اخیستې دي
مالیې ما بود 5000 بود حال برادر
ما پخوا 5000 افغانۍ د یو کال مالیه ورکوله خو سږ کال مې 1400 افغانۍ مالیه ورکړه داسې کسان هم شته دی چې پخوا یې 20000 افغانۍ مالیه ورکوله خو اوس مالیه 150000 افغانیو ته لوړه سوې ده د جمهوریت نظام پر مهال موږ د کار جواز په مقابل کې 1500 افغانۍ ورکولې خو سږ کال مو د کار جواز په 1500 افغانۍ واخیسته
دوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالیې کچه راټیټه کړي ځکه زیات شمېر دوکاندارانو کسبګران د لوړې مالیې ورکولو توان نه لري د نمړي ولایت یو بل دکاندار محمد سرور وای
کلی دکاندار محمد جام چې درافتم د رئیس صاحب د سفیات
زموږ د راستي ټول دکانداران د کندوز مستوفیت ته ولاړل او هلته یې د مالیې زیاتوالي له امله شکایت وکړ له موږ سره د همکارۍ وعده وشوه خو په عمل کې پیدا نه شوه زیات شمېر کسانو د مالیې لوړوالي له وجې خپل کاروبار پرېښوده
هڅه مو کړه چې په دې اړه د کندوز د ښاروالۍ او د مستوفیت د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په داسې حال کې د کندوز یو شمېر دوکاندارانو کسبګران د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د شین د بهرنیو چارو وزارت هیل سرګند کړی دا چې د طالبانو سرپرست حکومت بعد خزو ماشومان او قومي ډلو په ګډون د ټول افغانانو وګړو اساسي حقونه او د نړیوالې ټولنې ګټې په پام کې وساتي له دې سره چوخت بیا یونیسف په کندز کې یو شمېر ماشومانو ته کتابونه ویشل دي تفصیل به یې په دې راپور کې واورو
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلد درسي کتابونه لیږدول شوي دي د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده هیڅ نوی بدلون نه ده پکې راغلی
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوي او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي تقریبا 9000 شاوخوا جلد کتابونه دي خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله سیسه کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده اول ټولګنه تر شپږمه پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي
بل لوري ته خون کې زدهکونکو د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دی وای په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زدهکونکو د زده کړو بهیر ښه شي د خوست د الفتح لیسې یو خون کې نثار الله وای
د دولتي لیسې چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کېږي نه دلته هر شاګرد د کتاب د خستلو توان نه لري ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکم شي
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکو زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدوی خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي
پوخه بچې کوم ماشومان یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو
ترڅنګ به بیل وړي وي چې نشر به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره یو ملیون کتابونه مرسته شوې ده، نو باید زیات تر زره دا وویشي.
یاد دیوی په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډیسته. دا سمرقند په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنی ناستو پنځ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمې له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې یو امن او باثباته افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا څو لسیزو تپل شوو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې څخه هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوند چې په کندهار کې دی وروستۍ پرېکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره هم سره راټول شوي وو. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یو اعلامیه کې کړي ده. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه شنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت به ادعا کړې وه چې د جبهې د دوه قومندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول یو کسان وژلي دي. خپلواکي جبهې په خپل لومړي لامیه کې ویلي و چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تایید ویلی. نن یې په دویمه لامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقامات مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنه بیا خواشنی ښودلې وه. او د ایران د بشري حقوقو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د ادامینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ایران د بشري حقوقو وسلو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل په 14 خپور کړی دی، د ایران رژیم 2022 کال کې لږ تر لږه 520 کسان اعدام کړي دي. د ایټالې ویلي چې دا له 2015 کال راهیسې د دامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغې دامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهرې کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې چې د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهرهچیانو او خلکو د ویرولو لپاره د دامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي، زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي، یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کړي. په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګوه. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثره شي. دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثره کړي، په دې اړه درته د پوهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکونکي سره مرکه هم لرو. مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل شرزاد يم ننګرهار ولایت نه درته پیغام پریدم. هیله ده چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي به روغ جوړ اوسئ. موږ خو همیشه دا راپورونه اورو، مخکې ازادي راډیو نه هم داسې نورو رسنیو نه، چې مکتبونه خلاصیږي، پوهنتونونه خلاصیږي، دا دی پکې دوه کاله ووته څه زیات، نو دوی نه د پوهنتونونو درک شته او نه چې دی د مکتبونو د خلاصېدو درک شته دی. نه پوهېږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو، استادان لرو، او بل دا لارې داسې دي، پاسپورټونه نشته دی، نو څنګه حتی پاکستان ته څوک تلو وس نه لري، نو پاتې شوه نورو ځایونو ته. ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه، زموږ مکتبونه دې خلاص شي. په یو بد حالت کې دي، یو خفه حالت کې دي نجونې، ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي. طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي، د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي، دا مې غوښتنه ده. نو
سلامونه امنی کلمې ومنه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکلې وړاندې کوم. محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېدم، د واجخوا تربې عبدالجبار ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګه پاتې دي. زموږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو چې د په دې برخه کې کار کوي، وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته، وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې م څو وارې د سروې ټیم راغلی و، سروې یې کړی و، خو متاسفانه بیا بېرته پاتې شوي وو. نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي، وروره دلته دغه مشکلات حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ محمدی د پروان خدارت پیغام تفریدم. د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربند کې سراون العمل سرکونه خراب دي، موټروانان ته مشکلات دي. نو د فادامیت خمدا هیله سرکونه لپاره لاسرسی وکړي او غته پاملرنه وکړي. السلام
السلام علیکم آزاد ټول تفریدونکو کارکونکو، سلام نیکیل، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ساحل پنا مله معروف پکنار ولایت معروف ولسوالۍ څخه دا یو پوښتنه بوله سوال بوله، آیا دا طالبان اوس په دې باندې سپي نمبرې زنانو بندیز، نمبرې نجونو بندیز، نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګوي؟ آیا اوس دوی وایي نړیوال موږ ودې ته مجبور وو چې موږ په رسمیت وپېژني؟ دا خواهش دی او که دا د افغانستان د بې ثباتۍ او د افغانستان د بربادۍ دپاره دي دا کار کوي؟ دا بارا کې پښتنه وکړه چې دا سوال ما حل کړم. ښونه غواړم. سلام
بدیله سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت تېرې دي ښه د نور تشی له ډېرې مودې پسته بیا بیټنګل د تاړی د تفسیر شریف د سره پاړې کوي پیغامو ته راغلي. مننه یې وڅو شایسته پیغامونه به درته وبولي وڅو بدل او زمری صبرناک ته به شپې شل ډالی یا ببلا پښتین ته د زمری ټول ګروپ ته به دا ډالی
وای می نه دې نه دا زر نه دا خجالې تور لونګ دا نه دانه خدای جنان راولې زد به وسو نو دې خدای راګه ساده نه خجالې تور لونګ دا نه دانه خدای ما جنان راولې وایزړه مې دې تا خبرې غوړې خجالې تور لونګ دا نه دانه خدای ما جنان راولې وای جنکای بوباخ کسرا مړس وکجالې نور خدای سنای بدر غزر نکجار تور نوم دانه دانه خدای به
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري هم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښیږي. که ونه ښیږي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه وسالن خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کېږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښیږي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشین ولسوالۍ، چې دا کانال وښیږي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
موږ وروره ډېر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ، که دې تربو دي، که دې وازې خوا دي، که دې وړ ممی دي، دا خلک له ډېرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دهغه دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی ده. وروره ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج چې زه تاسې ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسې ته پرېږدم، دا د وازې خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې تنونه پار کړي دی وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا د سیده د موږ आवाज تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا هدي عقل یو چارواکی میلمکی او د دغه ولسوالۍ حال احوال جنې وپوښتي، یا سی متسکنات راکی د پیغام د نشریدو په هیله باندې. وسلام.
السلام علیکم نبی الله. زابل د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته پرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. پرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافي نه لري. نو درغنده به مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا ده چې لطفاً مهربانی وکړي، له افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلند مه کوي. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه معیبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکول کېږي. کله وخت ډېر زر افغانۍ ورکول کېږي، کله نه ورکول سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي. دا معیبین یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. پس له سم ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کوي، هیله ده ډېره مهرباني به موي.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. د جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. ان مقام یې دغه دا تیر شپه دغه دوه درې دوکان لن کړي وو چې څه نور هم لن کړي دي، خو خیر مرګجوب له نه ده اړه وخت. انشاءالله کورونا یې ننولي دي، داسې مرګجوب له نه ده وختونه. موږ دا پیام یو ورسېږي لوړو چارواکو پره چې موږ د اجرستان ولسوالۍ سره کومکونه وشي، څه خدمت وشي. نور مو وخت نه نیسم، خدای مل.
زه د هلمند ولایت د غرار ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د 12 کالو یم، درېیم سنفه یم. زموږ په واګه کې څلور سنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړي، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد دخوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د پښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت په بغلان ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. موږ د بغلان په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي، نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخنې په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي، او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځو ګزاره کوي، نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې، او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي، نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي، او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ یې سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېسارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي، دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې، که موړ یې که مسکین یې، یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د بغلان په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی، او د مسؤلینو څخه مې دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي. او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دي قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پریږدم. دا زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبې انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرا خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده، او یو ودانه خادی ته ډیر ضرورت لرو.
وعلیکم السلام. علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسو نشر کړي. د افغانستان د جنکیانو مکتبونو پوهنتونونه دا نشر وکړي او بچ شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډیره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دا پیغام د ما تاسو نشر کړي او که دا پنتونونه او مکتبونه نشر وکړي چې باید افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکولې د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي د ډېره دربدري ده. نو د دې روایت پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخلي کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0 ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مسکې کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مناقه سودا لري، د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې، بچیان مې وژلي دي چې راشي د یو څوک مشر کې به الله کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پرتبیت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري، دا زموږ هغې ته لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه پدر راشه که خوشم رو رو بیکی گران سویدی بسمت که ایده افغانستان خلق روشی تو گوری چی راشه مبارک رسی و پدوشن گران که دوی دوی کل باید چی راشه را تلای دوی شن ارزانه کوله ایمانگر دوی اطراغ جر گران که بیا تو گوریش در راشه خلاصی در راشه هم بایی در برزانه سینو دستون زی پا افغانستان که جری دوراتیانو. من
زده هلمن ولایت مرجی و لسوالین سعید خبری کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دا غدی چې کوم غلې یا چپاولګر یا اختطابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله سي. هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.
طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثره کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکینی استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیزې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو په رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو له مخې څخه مهم ده. اول خو ښځې له کلتوري پلوه چې ځینې مسایل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنې ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هېڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نسي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنې یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده. په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا خیریه، یا بشري مرستو رسونکي ارګان، هغه په خټو غباندې کولای شي تر لاسه سي. دا مسلې تنه باندې روغتي او د تعلیم تربی برخو تر تقلیل نسی، ډیر نور برخم د سپاره برخه کې یا په غو برخو کې د خزو موجودیت مهم ده. نو کچیرته له دوه خدماتو څخه به برخه کیږي، توید پاینده کې په لومړی قدم کې خو همدا میرمن له دوه خدماتو څخه به برخه کیږي او وګد محل کې یا مو خپل تاثیرات دي کله چې وګد محل ستونزه وځي د غړول پالیسیان او سیاستونه.
داس وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغه یو پریکړه وشي چې د بشري مرستو پر رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله ایما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری دی د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه دی تطبیقوي. دا د خدای امر ده او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر څه دی خدای ده دا موږ تطبیقوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي. که څنګه مثلا کېدلای شي په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظره غلطه ویل دی وایي نه دا اساسا ښه ده، او اصل کې دې ستونزه دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر څه دی لري دې فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شی دی. همدا یې بنیادي او اساسي علت ده د سدې عواقب نه ګوري. په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهاني صاحب د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګېدلی؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیله لار وجود نه لري چې هغه کې د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یعنې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې د موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کوم مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي او هیڅ وخت داسې موثر لارې وجود نه لري چې کسړی د هغه په ځای باندې وګماري حتما د موږ هغه نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر خلار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټټه کچا باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکړي یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکړي. ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچا کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په ټټه کچا څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسې غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي څو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
چرات اوائے چزا کنا تیر پزڑ گی میش لمبا کنا تیر پزڑ گی میش لمبا کنا چرات اوائے چزا کنا چرات اوائے چزا کنا